د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام اله د چخبوي او ژوند به مهم په خیر تیریږي درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې په دوه موضوعات خبرې کوو لومړی په دې خګي ګوچولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پات کېږي او پرمختګ نه کوي
ځوانان یو د انرژي ته ګورمه ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي
دوی څنګه کولای شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي
لنه کول نه څه کول غوړه دي
هر ځوان باید نوې فنون نوې تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورورو په ځان کې یو تخصصي حالت تلار دي
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی خو دا ځوانان هم ډیر دي چې د پرمختګ بهیر یې لاکه د ژوند په پل ډیر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کیږي په ځان بې باوري تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کیږي چې ډیر ځوانان لاسترزنی کینی او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي د خوست ولایت اوسیدونکو ابراهیم ایمان وایي ډیر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅه نه کوي
اومن ځوانان څخه پرمختګ نشي کولای دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای ځکه دا ځای ته لاړ شم داسې بوشي نو په خپل ځای پاتې کیږي ما داسې ځوانان لیدلی دي چې خ استعداد لري خدای وایي چې په ما کوډ شوی دي دې پانتون نه فارغ وي دوی وایي چې ولا مزه پرمختګ نشم کولای ما پلاني ځای کې سی وی ور کړی و زه شټلس نشوم ولا په ما کوډ شوی دي ولای ما سره پلانای زید لري زه ولا دا کار نشم کولای زه نه هم ور سره جوړ د حکومت ما ته کار نه راکوي زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم دا کار کولای شم
نجیب ملک زای وایي ډیر ځوانان زکه حمله پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانی کې او نور زحمت نه وباسي
سړی کوشش وکي خرابیت جوړ کړي وګرځي تپن په هر کې څوک سړی پرمختګ کړای شي هغه ډیر خیر خصماره لري دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب يم سبا بس کیږي یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي دا اس کله نه سړی په ډیر وګدو فکر وکي او خبره هم دغه ده چې سړی په ډیر پلیت وکي ډیر سبا لاسته راوړي
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغه زده کړې ډیر رول لري ځکه خو نجیب ملک زیوای چې د په هنتون لا پرې خودو کله ورسته پوښو چې باید بیرته په هنتون ته لاړ شي زده کړې وکړي چې خپل اهداف ته ورسیږي
اوس فعلاً ما پانتون شروع کړی دی چې ما دوه کاله په هم پانتون شروع کړو ما خوشی کړو بعضی مشکلات او اوس بیرته بیا هم د خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه وایم چې ولای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو ژوندي یو او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي پانتون مې شروع کړلو غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم
سنگر کمالزه چې د ژوند لا ډیرو ستونزو سره مخ شوی وای تلې هڅه داده چې پرمختګ وکړي او داسې ورس پرې رانه شي چې لاس نور ته وکت شي
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډیر ښه روان و نه بیا ورسته مشکلات زموږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډیر مشکلات دي بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشی کړه او کابل ته راغلو او ډیر مشکلات سره هم دلته مخ شوم او فعلاً چې دا کار مې شروع کړم مثال دکانداری و او فعلاً ښه ده خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئنه وو مثال ډیر زما انډیوالان دي خپلوان کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډیر داسې نیمګړی احساسوي په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د ځوانۍ او د انرژي ته ګورم ایغه انرژي په هغه کې ډیر ورسته پاتې دي
د خالص ادیب په باور لا نه کولونه څه کول غوره دي هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي
دا خو د لزان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما زکه غواړم وظیفه نیسم په واسطه دا د دې لپاره ډیر هڅه پکار دی او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډیر داسې څه شته چې که یو انسان په چیړنه وکړي کېدای شي د ځان ته داسې ولاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هیڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه وسي او واسطې ته پکې ضرورت ونه وسي او دا یو کولای شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت یا واسطې ته ضرورت زه وظیفه نشم کولی، یعنی دا ټول مخکې ما ویل چې یو منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم، له نه کول نه څه کول غوره دي، پیل پکار دی چې دا باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان نن چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوي ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړ شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو په ستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاسته راوړنو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ځوان په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لمړی له تاسو دا پوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په یو ډول تر ډیره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کیدای یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتنه د ژوند هدف څه دی، موږ د څه لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس، نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسی روحی استرس یا کورنی شخصی مشکلات ولری هغه حتما اوتوماک ژوند سره بی علاقه کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مختبوت یا پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسی ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاری نه کوي، نوی مهارتونه، نوی فنون، نوی علوم او نوی شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وای یا نوی مهارتونه زده کی یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بی تاثیر او بی اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي ته بی تفاوتي، یعنی د بی تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغه باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې ترڅو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نه کوي بیا وروسته پایله ډېره بده به هم ټولنې ته هم د دوی کورنۍ ته هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته اولادونه ته کېدای سي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی سي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې چیرې دی رئیس سي و معین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکري، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکښې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید د ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورو ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دغه سیده چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره، د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی نه پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا غسړیږي هغوی ډیر خوشینه کیږي.
ګول بلوڅ وایي اکثر ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وی چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کوي سیاست ورباندې وکړي.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیم غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم هغه کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوې دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو، او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
ایمون ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو. چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې د هغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نومونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودی وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي، نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي ده چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا هدف چې مشخص وي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره، فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګټ لري، هماغه ټارګټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان د سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دي په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دي پیدا شي، یا فکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دی ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی موثر به تمام سی. دی په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي، بیا غوی نه موږ مرسته وغواړو، دا غوی را د خلکو په دې کار کې ترسو وکولای سو، په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ درنو اوریدونکو، د دې خبرونې په ګډون زموږ ټولې خبرونې وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلي چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکې اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنی ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي، خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپله ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روښانه ځوان هغه بیا کولی سي چې دی د نورو ځوانانو دپاره زمینه برابره کړي. دویمه ستونزه دا وه چې هدفونه مشخص نه وه. مثلا زه زما لنډمهاله هدفونه څه دي، اوږدمهاله هدفونه مې څه دي، او دا هدفونه باید قانونمند سي. دا باید د یو سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی همداسې په تیاره کې بې هدف وار کوي، نو خو بیا نښه نسي ویشتلی. هغه به تر یو ځایه پورې به حرکت کوي، په دا تیاره کې هدف به یې نه وي معلوم، مسیر به نه وي معلوم، حتی ډېر په دې نه پوهېږي چې زه څه غواړم، چیرې ځمه. نو هغه طبیعي خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کېږي، مخ راګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کېږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولی شي چې د مشرتوب و د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا اغستا قانون د ټولنې مشخص سو، هدفونه دې مشخص ول. بیا یو څوک نسی کولی چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کېږي. دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کوي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي، یو ځای ته رسېږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو مثال هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو، د فرهنګ، د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي، بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک دي سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي. هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دي د خپل ستونزو د له منځه وړلو لپاره دي کار کوي. مثلا د تیپ په برخه کې ډېر زیات مشکلات لري. کېدای شي ډاکتران راټول سي، یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګروپ زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده، چې واقعیا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدای شي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمندي کړي، هدفونه ځان سره وټاکي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته دا کوم کار شي کوي، خپل هدفونه ټاکي. انساني هدفونه دي، دا هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې، د هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکې کوي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر دا ده چې د نړیوالو څخه مغوښتنه دا ده چې زر تر زره د یو اقدام وشي، یا د امارت اسلامي حکومت په رسمیت وپیژني، او یا یې په اړه جدي او زر تر زره اقدام وکړي، ځکه ملت د سختو مشکلات سره مخ ده، د لوی اقتصادي ناورین سره مخ ده. ملت وسوځیده، د ملت غږ څوک نه اوري، د ملت څوک توجه نه کوي، ملت د سختو مشکلات سره مخ ده. باید حکومت یا پرسمت وپیژندل شي، نړیوال د روابط ورسره ټینګ کړي، او برته د ارتباط ورسره ونیسي، او ملت د وژغوري د دې لوی ناورین څخه. یا داسې وشي چې زر تر زره د اقدام وشي د امارت اسلامي پر وړاندې باید داسې یو همه شموله حکومت جوړ شي چې ټول رضایت ولري، ټول پکې سهم ولري، ټول ځانونه پکې وویني، ځکه ډېر خلک بیکار دي. د امارت اسلامي هم اوس ټول عواید د ملت له جیبونو څخه ده، ځکه که یو غریب کا کار کوي که نه کوي دوی ته به مالیات هم ورکوي، جوازونه به ورته نوی کوي، نور رقم رقم پیسې به ورته ټولوي، او په دغه حساب باندې امارت اسلامي حکومت چلوي، د یعنی د خلکو په جیبونو یې چلوي. دا جیبونه به مآخر خالی کیږي، بیا به هم د لوی مشکل سره چې نه حکومت د حکومت کولو توان ولري او نه ملت د خپل حکومت د چلولو توان ولري.
همدار د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ نه دا پیغام پریدم. زه دغه نړیوالو موسسو نه دغه هیله کوم چې دغه ختیځ ولایتونه سیدی دا ډیر ګلم ګرم دی او دلته د میاشو ډیر پریمانی یا چا خبره سی کوم وسایل هم نسته دلته نه دی حکومت لخوا نه، نو پخوا به دغه غریبو خلکو ته داسې یو پشخانی ورکول کېدلې، سروې به کېدله، او دا سو کال هغه ټیم نادره کا ده هغه ډیرې مؤثره او مفیده وې، او یوازینۍ لاره د همغه ملاریا او مورکینه بچ کېدو وسیله و د خلکو سره، او نور خو هېڅ برق دلته نسته. مثال خبرې سه سړی پکی چالان کی برق خو سیستم نسته اکثره پر سیمو کې کانه په ولسوالۍ کې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د آزادی میلمه.
قدرمن اوریدونکو، د نن د آزادی میلمه خبرونه کې ل کیسه لیکوال خوشحال مزروال سره خبرې کوو. خوشحال مزروال اوس مهال په دنمارک کې مېش دی، په دې وروستیو کې د کیسو څو ټولګې هم برابرې کړې دي چې پر دې او نورو مسایلو خبرې ورسره کوو. مزروال صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی که ممکنه وي د خبرونې د معمولې طریقې په توګه ځان لطفا مفصل را وپیژنئ. څوک یاست؟ له کومه ځایه راغلي یاست؟ چیرته زیږیدل یاست؟
ډېر ښه تکل صاحب، په سر کې ټولو هغو دوستانو، عزیزانو، هیوادوالو، هر څوک چې زما غږ اوري، ټولو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. نو می لکه څنګه چې تاسو ویلي، تکل صاحب خوشحال د مزاروال تخلص کوم، او د کونړ ولایت د مزار درې د خخو په کلی کې زګیدلې ما په دیار لسوا نه هدرش کی.
او مزاروال تخلص هم په دې خاطر کوي چې په مزار دره کې زیږیدلې؟
بله صاحب، سره د دې چې کونړی هم ما تخلص کړی دی، خو کله چې ما لیکنې کولې لکه فرزان ورځپاڼو ته مې ورکولې اردو مجله کې، خوشحال کونړی په نوم باندې دغه شوی دی. په راډیو کې کله چې ما کار کوو افغان راډیو کې، هلته خوشحال کونړی وم.
ډیر ښه. تاسو د افغان غږ راډیو د سابقې یادونه وکړه، او د پاوز د اخبار د ملي دفاع او د ملي دفاع د وزارت په اخبار کې د کار خبره وکړه، دا کوم کلونه وو او تاسو څنګه له هغه سره همکاري کوله؟
کله چې زه د دولسم صنف نه خلاص شوم، د البته د مزار لیسې په نوم باندې یادې د الله په کونړ کې د نورګل پولیس والی کې، نو دا غي نه روسته بیا زرالمه دغه ته عربي پنتون ترالمه، دا د 1955 کالو، او هغه وخت کې بیا نو اولین ځل د پاره په حربي پنتون کې سیاسي په هنځه جوړ شو. د حربي پنتون نه په 1985 کې خفارق شوم، نو بیا چون سیمن صاحب په صفات باندې، د یو ځوان کادر په صفات باندې، د یو سیاسي مرستیال په صفات باندې په دنده پیل وکړ. وروسته د دریو کالو بیا ما په کلتوري او سیاسي کارون ترڅنګ، چون وزارت دفاع راډیو ودا افغان غږ راډیو، بیا نو د ضرورت لمخې اوی زه دیتا کاندید کړم چې زراشمه، او د افغان غږ په راډیو کې د یو خبريال په صفات باندې خپل دنده پیل کړم.
د کیسې لیکل مو لکوم کلونو پیل کړل.
ډیره خپختونه د زما د پاره او ډیره جالبه پختنه ده. نو هغه وخت کې بس ماما په دې خپل کور کې می کتابخانه لرله چې ټول سیاسي کتابونه. مګر کله چې زه رادیو ته راغلم پر رادیو کې می په کار باندې پیل وکړ افغان کې رادیو کې. نو دا داسې وخت شو چې دلته ورو ورو د سیاست اړخ بدلیده او زه ادبیاتو ته ورکو. نو خوشبختانه خوشبختانه پول باغومی کې یو د خدای کتابونه بخرسیدل زبراتلم او دلته مې د لندو کیسو کتابونه اخستل او بیا مې دا د شولکه لکه جون می شو ک دا کتابونه به مې نه لوستل نو لکه ما چې شی ورکړي بل اخر بس لوستل لوستل او لوستل نو رستا د ته وادار شلم چې خپل په کیسه باندې پیل وکما. نو د دې په خاطر چې ز په کیسه باندې درست پېښما چې کیسه څه شي ته وایي، ما سره کیسه څنګه لیکل کیږي، لنډه کیسه څه ته وایي، فرق د ناول سره، فرق د پخوانیو کیسو سره یا د کیسو سره څه دی. د لیکوالو په اتحادیه کې یو کورسو چې د محترم زرین انزور لخوا پر مخ وړل کېده او د لنډو کیسو زده کړه په حساب باندې دی استادو. نو التما د دې رادیو په څنګ کې کله چې با کار خلاصو بیا بتلما مالتا التبا من کې ناستلو چې په غي جمله کې زما خو نور ملګری مې په یاد نه دي، خدا اسماعیل یون مې په یاد دی چې اوس د ژوندون د تلویزیون دغه ده مشرکی. نو ده هم زمونږه په حساب باندې د زما هم سنفی دی د لاندې کیسې.
بله، او په دې وخت کې ته هم تاسو یو څه تجربه کولې د کیسو د لیکلو کنا اورسته مو بیا کیسه لیکل پیل کړل؟
لیکل خو ولینه دا د څه وختو چې ما ټکېدلې زړه پونم باندې ای ولنده کیسه د اردو مجلې ته ور کړې و، د ځوانانو پونم باندې و مجله نشریدل، دغه ته ما د بدل پونم باندې ایو کیسه ور کړې و او دا د جلال آباد کې مالک لی و زما په یاد دی چې زه د خبريال په صفت باندې تلوم او آلتا یو د دې مجلې مسول پونم ته ببرک شینوار یادې ده. هغه چې کله وکتل چې زه کیسې لیکمانو ویل چې دا ما تراک او دا د بدل کیسه ما هغه ته په ننګرهار کې ور کړل او د به کله چې زرالم د ځوانانو په مجله کې چاپ کړی و.
بله، مزروال صاحب، دغه وخت کیسې لډیرو انقلابی او توندو ولولونه ډکی کیسې وي، دغه وخت هغه مرسوم رواج هم دغه سی وو. ستاسو کیسې څه ډول وي او له هغه وخت تر اوسه پورې توپیر پکې راغلی په محتوا کې؟
ډیره خپل پښتنه ده. طبي خبره راشي التا زه چې د سیمانصب په صفات باندې یو منصبدار په هیڅ باندې ومه، دا ټکېدلې زړه کله چې ما د اردو مجلې ته ورکو دا په پاکستان کې د کډوالو د ژوند په کمپونی کې د کډوالو د افغاني کډوالو د ژوند پاکله ما دا کیسه لیکلې و په دې شکل باندې و. اولی کله چې منګه یو څه د لنډ کیسې زده کړه وکړله نو التبا د استاد د خوانه داسې دغه کېده چې لنډ کیسه باید یو کوشش وکړي چې داسې کیسې ولیکي چې هغه د تل د پاره پات شي، یو جهاد په بر کې ونني سي. یعنی زما مطلب دا دی چې سمپاتي چې خلک ورته وایي چې فرضاً کسره د تبلیغات په صفت استفاده وکړي داسې کیسې باید ونه وسی.
یعنی تبلیغاتي اړخونه لري
بلري، بلکې یعنی دغه خپل دا کیسه چې څنګه پیښه شوې ده، دا کیسه چې څنګه ده چې هغه تصویر ده د کیسې خرابېږي. نو ما دغه څه غیر د دې کډوالۍ د ژوند چې دا یو کیسه ما کړل دلته. کله چې زمون کورس خلاص شو نو انزور صاحب مونږ ته ویل چې اوس نو هر څوک کولای شي چې یو کیسه ولیکي او راوړي چې موږ چاپ کړو د ژوندون په مجله کې. نو آلته ما به اختیار چغه ولیکله او خوشبختانه چې دغه د ژوندون په مجله کې داسې چاپ شو چې هغه د ځوانانو اړخ کې نه واده کړی، بلکې د ژوندون د مجلې اصلي کیسه کې په برخه کې اچولې وه. د دوی داسې خوښه شوې وه.
د کیسې پر څرنګوالي وړاندې په مرکه کې نور خبرې هم کوو، خو اوس غواړم تاسو وایي چې اوس چې تاسو هغه خپلې کیسې لولئ حتمن به در سره وي، څه احساس درته پیدا کیږي او په خپل کار کې څومره توپیر وینئ؟
طبیعي خبره ده چې لکه څرنګه چې زما د کتابونو معلومیږي، لومبه کتاب زما چې چاپ شوی دی په نوم د زما د کلی د مالت یادونه، د دې تر عنوان لاندې چاپ شوی دی. او طبیعي خبره ده چې د دې توم نه او رنګ او بوی کلیوالی دی. کولای شم چې تاسو ته د دې دا نیو لیک ولولم چې په حساب باندې لکه فرزن په دې کې راغل دي زما د کلی د مالت یادونه، کیسې شلېدلې تڼۍ، بې اختیاره چغه، وختونه برخلیکونه، بنده مرغۍ، زم کرکا، د زیګر ټوټه، بدل، د وګو ډاډه، بدمرغه پل او ټکېدلې زړه. دا د دې اولنې کیسې د کتاب کیسې دي. نو طبیعي خبره ده چې آلته خو دومره تجربه نه وه سره دی چې ما د ډیرو کیسه لیکوالو کتابونه، یعنی حتی زه که د بریالی باجوړي او غوث خیبري او انزور صاحب او کارګر صاحب او بشیر دودیال او د خدای نور چې دي، دا کتابونه ما اخیستي دي او لوستي مې دي. مګر اوسنۍ پوښتنې ته که زه ستا راشمه، اوسنۍ کیسه د پخوا په نسبت باندې په دې کې ډېر توپیر راغلی دی. پخوا ما کوشش کوو چې یو کیسه ولیکل شي چې ریالیزم کې ولیکل شي چې هغه سیار خو لري، مګر نن سبا زیاتې کیسې چې خلک لیکي سور ریالیزم او جادوګر او کوډګر ریالیزم په حساب باندې کیسې خلک خوښوي، نننۍ کیسې. البته
که لږ نور هم شرح کوي، یعنی سور ریالیزم یا کوډګر ریالیزم چې تاسو ورته وایي، په دې ډول کیسو کې زه داسې پوهیږم چې د انسان رواني او روحي برداشت له واقعیتونو نه مستقیم برداشت، بلکې روحي او رواني برداشت د کیسو یا د حوادثو په دې اساس باندې لیکل کیږي.
بالکل، تاسو ډېر سم پوښتنه یاستئ. یعنی په حقیقت کې په سور ریالیزم او کوډګر ریالیزم یا جادوګر ریالیزم چې ورته وایي، په دې کې اصلا د کیسې هغه واقعي بڼه چې څرنګه ده هغه سي نه ده، بلکې باید داسې ولیکل شي چې په داسې رواني حالاتو باندې یا د خلکو د روان سره داسې لوبه وشي یا داسې اغیزه د هغوی په روان باندې وخیندي چې هغوی دا قبول کړي چې دا یو واقعیت دی، دا یو ریالیزم دی.
که په مشخص ډول وایو، مثلا د ګارسیا مارکس اغیز مستقیما ستاسو په کیسو کې شته، یا د کافکا، یا مثلا د میلان کندرا او د دیو اروپایي لیکوالانو؟
نو مارکس هغه وایي چې هر هغه شی چې تاسو وکولی شئ په تخیل کې د روان په پلو کې دا په خلکو قبول کړي چې دا یوه کیسه ده. نو بلان کله چې تاسو په خلکو کب قبلوي او خلکو وویل چې دا کیسه ده، نو تاسو کامیاب استئ په دې برخه کې. او طبیعي خبره ده چې زما ډېرې کیسې اوسنی وخت کې په دې اخر وختونو کې خاصتا په دې دریم کتاب کې تکل صاحب چې هغه په نوم ده هر څه سره لکه سنگسار، په دې کې ډېرې کیسې دي چې اصلا واقعي بڼه نه لري، اصلا ریالیستیکي بڼه د دې نشته دی. مګر هلته فرضاً په طور د مثال باندې زه د هلته هم ستغې سپورې دا یوه کیسه ده چې په دې شکل ده چې په زمونږ په افغانستان کې په یو ولایت کې جګړه روانه ده د دوو مخالفینو ترمنځ، او هلته کله چې جګړه خلاصیږي نو هلته خلک غواړي چې دا مړي راټول کړي، او په مړو کې د نیمه تنه د یو مجاهد یا هغه څوک چې مخالف دی که طالب وي دا غر اخلي، او نیمه د یو سرباز یا د سرتیری ده دا په یو تابوت کې اچول کیږي. کله چې دا اچول کیږي اول تزی خخی د خخول نو وروسته سرباز ګوري چې د پخې نشته ری، صرف نمایی تنه پاتې ده په تر مثال باندې، ګوري چې دا څه کیسه شوې ده، به هغه اصلي حالت تزی په عین شکل باندې دغه بل مخالف چي ده دا هم په دې دوی دواړه په داخل د قبر کې جرباس کوي، ډیالوګ مخ ته ځي، در حال کې چې مړی خو خبرې نشي کولای یا فرزن څوک چې دغه شي، مگر دوی دا ټوله کیسه هم دغه سي راځي چې ولی ولی دسی وشلو.
بله مزرول صاحب، که د دغه کیسه یو لنډه برخه راته ولولې.
ښه، دغه لري درته ولولې مې اوس. او خدایا دا څه حال دی، دا خواټونه لارې او کوڅې په مړو ډکې دي، کورونه او هټۍ دي چې رانړیږي، دوړو او لوګو تشیال په سر اخستی دی، دواړو خواو ته د الله اکبر نارې سوري دي چې له کومو راوزي. تر همدې نارې لاندې یو بل سره وژني، یو پر بل د کفر ټاپې لګوي. سرتیری فدا دغه نارې په سوچ کې اچوي، وایي ای زما خدایا دلته څه روان دي، ستا بندګانو څه نادو دي نخلولي، داسې نادو دي چې د زغملو نه دي، دوی پرته له دې چې وډار شي په مرګ ژوبلو سر دي، دواړو خواوې د مرګ ژوبلې په وخت کې ستا نوم په خوله راوړي، بیا د وینو لختي بهوي، هر یو پرې ته غاړه نه ږدي، ستا له پاک او سپېڅلي نامه څخه یې د وژنو سمبول جوړ کړی، دوی په ټولو داسې کړنو کې ستا نوم په خوله راوړي. خدایا ته په خپله ښه پوهېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه مزاروال صاحب، پزله پوری محاوره ده او جالب ده، ز فکر کوم چې د اوریدونکو لپاره به هم د دا ډول کیسو لوستل پزله پوری وي. تاسو مخکې یادونه وکړه مزاروال صاحب چې خپل دریمه ټولګه مو یاد کړه، جامن ستاسو څو د کیسو ټولګې خبرې شوې دي؟
زما تر اوسه پوری درې ټولګې چاپ شوې دي. کله چې په وطن کې حالات خراب شلو نو موږ زه خپل وطن پر خودو ته مجبور شلم، نو لاړم پاکستان ته، او الته لاس کاله ما په پاکستان کې په یو تنار کې ان د سې درته ویم چې مایک می کې خوسته، او د مایک نو ورسته ما لاس کاله په تنار کې ډوډۍ پخې کړلې، او وګی می په خول او زما ورونو با په بسونو کې دا خرڅول. یو د ورځو وګو پسې روانو ما چې یو پاکستانی پولیس ما ته مخې راواړه، ویل چې دغه دی څنګه یې پوډري، ما ورته ویل چې د څنګه پوه شوې، ویل د نو د سورلۍ ته مخ راواړه، ویل چې ته ګوره چې دا ځان په ننګار واچي. خو بالاخره نور زما او د ده ترمنځ ویل چېرته اوسېږي، ما ورته ویل چې زه خو په ټیکساله کې اوسېږم، ویل هلته خو زه میم، ما خو ته نه لیدلی. خو بالاخره کله چې زه ما وکی واخیستل او را روان شوم، او ځان ته مې وکتل چې دا زما د کمیس لمنه په سپرغیو د وګو په سپرغیو باندې سوې ده.
یعنی کله چې دی پولیس ستاسو سوځېدلې لمن ولید، د فکر وکاو چې تاسو د مخدرو موادو معتاد یاست؟
بالکل دی د فکر وکړ چې دا دغه دی، زه به چېرته یا چرس یا پوډر داش، مگر بالاخره یو د ورځو نه زه لګیم وږي په خومه چې سترګې مې په د باندې ولګېدلې. دی لګې دی چنوی او اغم زمونږ د افغاني مهاجر ورونه، دا هغه چې پخوا تللي وو، د دوی نه مڼې اخیستلې، یو لس شل روپۍ به ورکړلې، په خلطه به یې ډکه کړل. ما یې شاته ورو په لاس په شا باندې لاس کې اخیسته، مخې راوړه مال چا پوډري مه. دا مې د دې په خاطر وکړه چې هلته زما لیکنې بندې شوې، یعنې ما اولنۍ کیسې چې شروع کړې وې خو په راډیو کې مې لیکلې، دا غې نه وروسته تقریبا لس کاله و وقفه راغله زما په ژوند کې، نو ما په دې خاطر باندې ډېرې ټولګې نه دي لیکلې. خو کله چې زه اروپا ته را مهاجر شلم، او بیا هم دلته بیا مې فکر وکړ چې راشه نو ستا خو ژوند دی په حساب، بیا هم د یعنې د یو پردیسۍ ژوند دی، مخ مې راواړه او د دیاسپورا ادبیاتو ته یا د کډوالۍ ادبیاتو کې می دغه درې ټولګي چې البته کوی ما چې پنیش حساب دی هم سره ویلې شي او کني بس تر اوسه پورې درې ټولګي چاپ شوې دي.
د پدې درې وړو ټولګو کې تاسو هغه کیسې را ټولې کړې دي چې ورسته مو په اروپا کې لیکلې هم ده. سه
دې کې تکل سه فقط دو دی او کدرې کیسې دا آغاز ما پلاس راغلی وی چې زما سره کله چې زما بچی دلته راغلل او لکه د ژوندون مجله راوړله لکه فرزند دا د ځوانانو مجله راغلله نو ما آغا کیسې راوخستلې د دې سره میو ذکرلې یعنی الته چاپ شوی وی دا میو ذکرلې او نور دلته می بیا شروع کړ بیا می قلم راوخست او دلته البته د ژوند په ټولو اړخونو باندې سره د دې چې د کډوالۍ ژوند ماته ته ویل چې د دیاسپورا ادبیات کاریږي د مدد د کډوالۍ ژوند زمونږ هم داسې دی خو دلته په مختلفو برخو کې د افغانانو راتک اروپا ته پدیش پدیو کې کیسې څنګه ژوند تیر کړی دی د څرقم پیخو سره ناخوالو نادودو سره مخامخ شوی دی پاغوی می کسی که خلی دی خپلا چون زپا دانمارک کی وسیگه ما او دلتا د خلکو سره زما ناستا پاستا راشا درشا د دوی سره زمنگا دا جون چه هر چوم را منگ دا غشو یعنی سره دا دی چه منگ دا بلزه دا بلزه نیالگی نو دی وطن کې زمنګ د پاره د شنکېدو دا چانسونه چې شته کنه شته ده څنګه یو کډوال ته دی په کومه سترګه ګوري په دغه برخو کې ما کسی خلنی
مننه. په دنمارک کې د افغان فرهنګیانو ټوله نشته له دوی سره تاسو په تماس کې یې
زغ پلا دغه د فرهنګي ټولنې سره ورزم دغه ته کله کله چدوی دا غونډي جوړي آلته زوار زما ول خپل غړې نه ما خودل ته منګه دلته داسې ملګری لرو چې هغه شاعران دي هغه لیکوالان دي د پانوس پونم باندې یو ورکوټه ټولنه لرو چې دا د سیوډن د ملګرو سره دا غوی شاعرانو لیکوالانو سره منګه کینو پاتېغو خو موږ داسې کول چې درې درې میاشتو کې د سیوډن ملګری بدل تراتلل او منګ بالته تلو بیا هم سره یو بل سره چا به شیر یو چا به کیسه ویل او بیا به کیسه باندې خبرې کېدلې بیا به د کیسې په منځپانګې خبرې کېدلې او بیا فرضاً چې څه شی پکې کم بود دی کوم شی پکې کم بود نه دی په دې باندې به خبرې کېدلې په شعر باندې نو دا پروسه کله چې دا د کویت پرابلم مشکلات را پیدا شولو نو زمونږه دا ناستې لږې شانې سستې شولې کنه په دریو میاشتو کې دغه خو زمونږه داخل کې په دنمارک کې مونږه په اونۍ کې یو دفعه سره کینو د ملګرو سره که بیا کله ونشي نو په دوه اونۍ کې حتمن کینو نو دلته په شعرم خبرې کېږي په لیکوالۍ باندې هم خبرې کېږي په ادبیاتو باندې بحث کېږي او خوشبختانه چې دلته ډېر ملګري شته دی چې د دې مینوال دي او سایوال دي.
ستاسو کیسې په دنمارکي ژبه هم ژباړل شوي یا کله مو دا هڅه کړې ده چې په دنمارکي ژبه یا په نورو نړیوالو ژبو مثلا په انګلیسي ژبه یې وژباړئ؟
سوال خو ډیر ښه سوال دی. د دې تقریبا دلته په انګلستان کې یو لیکوال په نوم د وکیل سولامل شینواری هغه داغه کیسې داسې ژباړل شوې دي او ځینې زما ورته فکر شوی دی خو راغلو په دې کې چې دغه سي یو ژباړونکی دغه سي چې وکولې شي ادبیات داسې په ډیر ښه شکل باندې وژباړي دنمارکي ژبې ته یا انګلیسي ژبې ته ما تر اوسه پورې داسې څوک نه دی پیدا کړی او زما خپل اولادونه چې دي دوی چون پوهنتونونه وایي دوی دومره مصروفه دي او شاید دوی وم نشي ژباړلی په دې خاطر باندې چې بیا دوی د پښتو د ادبیاتو سره دومره یعنی هغه لغتونه چې فرضاً په ادبیاتو کې کاریږي ژباړل د دوی د پاره ستونزمنه ده نو په دې خاطر باندې تر اوسه پورې تکل سه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی زما هیڅ کیسه نه په دنمارکي او نه په انګلیسي ژبه ژباړل شوې ده.
مننه مزروال صاحب پای کې غواړم چې تاسو نظر د روان وضعیت په اړه پوښتم. په افغانستان کې ادبیات او شعر او کیسه مخصوصا ورسته لدې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په دې اوسنیو حالاتو کې تاسو څه ډول ارزوي چې پر کومه خوا روان دي؟
زما په نظر باندې کله چې زه فکر کوم دا هم مثبت خواوي هم لري او منفي خواوي هم لري. مثبت خواو ته که سړی فکر وکړي فرضاً لکشانې وړاندې لاړ شي او د جمهوریت وختونو ته ګوته ونیسي، هغه وختونو کې که فرضاً دا چې ازادي موجوده وه، دا چې انجونې مکتبونو ته تللې، دا چې د ادبیاتو په برخه کې کار کېده، دا چې یو لاقل یو انسان داسې فکر کوو چې یو څوک پرې زور زیاتی نشي کولی، دا یې مثبت اړخونه و. خو دغه د قدرت جزیرې چې وي، یعنی حتی یو رئیس جمهور هم د دې نه عاجز و چې دغه یو مستقل کار وکړي او داسې کار وکړي چې هغه د خلکو په ګټه وي. او پات شلو اوس د طالبان وخت، طالبان فقط دومره وکول شلو چې دا د قدرت جزیرې ختم شي. مګر منګه کاملا یو بل تورتم ته لاړو چې هلته د دې هیواد بچی څوک مکتب ته نه پرېږدي. دا ټولنه هم خصمونو ته ضرورت لري، هم نارینه وو ته. دا د یو لاس ګوتې دي. او په اوسني وخت کې خو ته ګورې چې هغه څوک چې په حساب باندې هلته کار کېده، ادبیاتو ته کار کېده، شعر ته کار کېده، هغه ټول خلک غربي نړۍ په شکل د اشکالو راوباسي د افغانستان. افغانستان یو تورتم ته روان دی، یو تاریکۍ ته روان دی. نو هلته چې فرضاً راډیوګانې وي، ورځپاڼې وي، مجلې وي، هغه وتړل شولې، د ډیرو دروازې بندې شوې، قلفونه ورته واچول شول. نو طبیعي خبره ده چې دا په ادبیاتو باندې یو داسې گزار دی چې دا به بیا په دغه اوسنۍ دوره به یعنی په تاریخ کې به دا به پاتې دسي، او خلک به بیا دغه ورځې ځکه دلته یوه دقه خلک یو منټ په حساب باندې ته خلک قدر ورکوي. ولی منګه دوه کاله کېږي چې طالبان واکمن دي، مګر دوی تر اوسه پورې ادبیات خو څه کوي چې مکتب ته اجازه نه ورکوي، ادبیات خو څه کوي چې راډیو ته اجازه نه ورکوي. هغه بند دغه دی ټول ډېرې راډیوګانې، ډېر تلویزیونونه، هر ولایت څلور دېرش ولایتونو ته تلویزیونونه لرل، دا څلور دېرش ولایتونو راډیوګانې لرلې، او حتی بېشمېره راډیوګانې او ورځپاڼې او مجلې وي. هغه نن سبا تړلې دي. طبیعي خبره ده چې دا یو لوی گزار دی د ادبیاتو په ملا باندې.
ډېره زیاته مننه خوشحال مزرول چې په دې خبرونه کې زما میلمه وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر دا ده چې د نړیوالو څخه مغوښتنه ده چې زر تر زر د یو اقدام وشي، یا د امارت اسلامي حکومت په رسمیت وپیژني، او یا یې په اړه جدي او زر تر زر اقدام وکړي. ځکه ملت د سختو مشکلات سره مخ ده، د لوی اقتصادي ناورین سره مخ ده. ملت وسوځیده، د ملت غاک څوک نه اوري، د ملت څوک توجه نه کوي، ملت د سختو مشکلات سره مخ ده. باید حکومت یا پر رسمیت وپیژندل شي، نړیوال د روابط ورسره ټینګ کړي، او برته د ارتباط ورسره ونیسي، او ملت د وژغوري د دې لوی نورین څخه یاد سی وشه چې زر تر زر د اقدام وشي د امارت اسلامي پر وړاندې باید د یو همشموله حکومت جوړ شي چې ټول رضایت ولري ټول پکې سهم ولري ټول ځانونه پکې وویني ځکه ډیر خلک بیکار دي د امارت اسلامي هم اوس ټول عواید د ملت لجیبونو څخه ده ځکه که یو غریب کا کار کوي کنه کوي دوی ته به مالیات هم ورکوي جوازونه به مرته نه وي کوي نور رقم رقم پیسې به ورته ټولوي او په دغه حساب باندې امارت اسلامي حکومت چلوي د یان د خلکو په جیبونو چلوي د جیبونه به مآخر خالی کیږي بیا به هم د لوی مشکل سره چې نه حکومت د حکومت کولو توان ولري او نه ملت د خپل حکومت د چلولو توان ولري
همدار د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ نه دا پیغام پریدم زه دغه نړیوالو موسسو نه دغه هیله کوم څه دغه ختیځ ولایتونه سیدی دا ډیر ګلم ګرم دی او دلته د میاشو ډیر پریمانی یا چا خبره سی کوم وسایل هم نسته دلته نه دی حکومت لخوا نه نو پخوا به دغه غریبو خلکو ته داسې یو پشخانی ورکول کېدلې سروې به کېدله او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیرې مؤثر او مفیده وې او یوازینۍ لاره د همغه د ملاریا او مورکی نه بچ کېدو وسیله وه د خلکو سره او نور خو هېڅ برق دلته نسته مثال خبرې سی سړی پکی چالان کی برق خو سیستم نسته اکثره پر سیمو کې کنه په ولسوالۍ کې
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 420 11 24 201
نو سنگار مزکا No, it's not a good one.